یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د زمری اسد دریمه د جولای 15 په دې یو ساعت خبرونه کې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د طالبانو تحرک را کم کړي. فکر کوم لومړی کار چې افغان ځواکونه باید وکړي دا دی چې د طالبانو تحرک را کم کړي. پر همدې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازي تحلیل هم خپرو.
که چېرته مثلا پین بولډه سمدستي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په پکتیا کې د اختر پر مهال د میلو سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله سږ کال لږ کسان ورغلي.
خو پکا دومره دی چې دا په تېر په پرتله درې سي خل چې دي څلورې سو کې درې سي خلک نه دي راغلي.
دا هم اوري چې په ځینو اروپایي هېوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوري چې د بې ځایه سویو کورونایو د شیزینه زده کوونکو پر ستونزو پکې بحث شوی دی.
وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جمعت امام وشلې. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړې او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنی قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډول موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغلی ندیم زیاته کړ چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یو ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړ چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیشې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان شهر د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمنۍ نه لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلوکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وشته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایت ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې پلار او چورشي او چ پترس کې شپختن وسلوال مخالفین وژل شوی دي او دریتن نور ژوبل شوی دي.
طالبانو په ورستیو تونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو لنیول ورسته اوس د شارونو پر مرکزونو د محاصره کړي تنگ کړي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سولې او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکلو اړخونو غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورندې د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیر علي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبري وکړي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو له کبله د مړینو شمیر 115 تنو تل ور شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو له کبله د ورسیو تورزو سیلونو په پا پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شارت نشته د زمکی د شویدو او د ودانیو د ویجاړیدو پیشي رامسته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 15,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارس د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدی موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیر ملي د تیرو څو اونۍ اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنو د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو تر اووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پوري کړ. او د راپورونو له مخې په یو وسلوال نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچمیشت سیمه کې شوي خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایرانی رسنیو پرون شنبه د سپا د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 15 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري.
خبرونه ملازدی رادیو نواری دل پاپونستان که ده غرمی 12:08 سوی ده خبرونی ده راپورونو برخی تورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای د افغان ځواکونو لمړنۍ کار او دنده دا ده چې د طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. لوید آستین پرون الاسکا ته د سفر پر مهال رسنوی ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیرابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په دې تقریبا 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي او د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پراخیږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي، د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. د رویټرز د قوله لوید آستن تیر ورځ الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطراف کې راټول شوي دي. آستن زیاته کړه، موږ باور لرو چې افغان ځواکونه د پرمختګ وړتیا او ظرفیت لري، خو به ګورو چې څه پیښیږي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له تخنیکه کار اخلي او په دې سره هڅه کوي چې د کابل په ګډون له لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. د رویټرز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 4 لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. د تیرې پنځشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې ځینو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو سره بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نسوې. خو تیر ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسوالیو او مهمو بندرونو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی او ډیر ژر به له مخې ځینې ولسوالۍ او سیمې بیرته ونیول سي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې له طالبانو لسګونه ولسوالۍ بیرته نیولې چې تر ټولو وروستۍ هغه یې وړم ورځ د هرات د کورخ ولسوالۍ مرکز و.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. طالبان په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو ته تحرکات و مخنیوی څنګه کېدای شي؟
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع کړو. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي او کله ناکله هم کې مرګ ژوبله ډېر نشتي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. څه اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون چې دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشیې چې دي د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی سوق اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي او د یو واحد سوق ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریات خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل عرضه ده خدمات دیر که اگه پده مانا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسهی، مهمات ورسهی، ماشونه ورسهی، اکمالات تو وقت بانده و که او مورال ورته ور کرلسی، قماندان ورته ور کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه عرضه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې. زه فکر کوم دغه چې طالبان اوسم ځانونه تقسیم کړی دي، ډېر ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپل دوی نشته، خپل ځای ته بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمن نه شي. اوس چې وضعیت داسې پیچلې شوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تاروزي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمن شي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه شوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنې موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لا شي تاروز وکړي. دا طالبان دې راځي تاروس کې او سیمه نیسي او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچې ته په ماغه ترتیب باندې چې لاتیر کال نه را په دې خوا روان دی، دا به سلاسته راوړنی ونه لري. د سولې پروسه لپاره مهم دا دی چې یو دریم ګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابر کړي چې خپل خبرې وکړي، خپل ارایز وای، خپل راتلونکو لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وای. په دا اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم، ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم به نتیجې پاتې ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی و یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو خبره دا چې دا خبره سره لنډه شي، هم نړیوال ټولنه، امریکا، سازمان ملل متحد، د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپا غړي استازي او جمناتو دوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه هم دسې دریمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي، هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي، بیا هغوی کینی یو سټرکچر، یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي، یو توافق جوړ کړي، یو عبوري لاره جوړ کړي داغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولس جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د تورغونډي ګمرک په تړل کېدو سره د هرات د نانوایانو ټولنه د وړو لکمخت خندېخنه لري. د دغه ټولنې مشر عبدالظاهر رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د تورغونډي سرحد ته تړل کېدو سره هرات ته د وړو واردات بند شوې دي. نو موړي ویل چې له تیر څو ورځو راهیسې د وړو زیرمو ګټه اخلي او هغه هم په ختمېدو ده. د هرات د تورغونډي ګمرک له تیر ورځو راهیسې د طالبانو په واک کې دی او د وړو واردات ترې بند شوې دي. د وړو بیا هم په دې سایو کې له 1400 څخه 1800 ته پورته شوې ده. د هرات د نانوایانو ټولنه له خلکو غوړي کچېره د وړو زیر ملري د دوی په واک کې ورکړي. د هرات د وړو واردات له 13 اته کلونو راهیسې له قزاقستان څخه تر سره کیږي. په تخار ولایت کې د اوبو لګولو د دوه لویو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شهروان او مومن آباد کانالونو د بیا رغونې قرارداد تړونونه نن د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لوی رئیس انجینر خان محمد تکل او د بلچک افغان ساختماني شرکت ترمنځ لاسلیک شو. یاد کانالونه د تخار ولایت په مرکز تالوخان خر کې موقعیت لري. د پروژې د آسیا پرختی بانک د 2.8 ملیونه ډالرو په مالی لګښت د زمکې په سر د اوبو مدیریت، کرنیز زمکو زیاتوالی او اوبو لګولو په موخه په تخار ولایت کې تطبیق کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3190 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو په اروپایي هیوادونو کې حقوق خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق ندي مظاهره وکړي. اسمت څارون تفصیل لري.
لسکونه زره اعتراض کوونکې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسې کې وی چې له اټکل سره سم یو لکو اتیا زره مظاهره چانو پکې برخه اخیستې و. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شوده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرام وي، خو په پاریس کې چې یو لزره تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یو تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشیند. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پر کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درامن وویل نه تنه نیول شوی دی. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحه بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسی جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي، خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسې کې په داسې حال کې دغه هیواد پارلمان پر دې لایحه بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2000 ته رسیدلی دی، یعنی د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نهو سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د یو وای سګنه اختر یې کمرنګ وو او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په آزاد توګه موسیقي، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شوخه کولای. ل زنګړی خلا برخمنه د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالي چې په زنګلونو او شنو ونو په خلیدا په ملي او مذهبي ورځو کې د غنو لیدونکو شهید وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اول ورځې تر لسمې پورې د یاد ولسوالۍ لیدو ته ورځي، خو په سګنیلو اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمیر خورا کم وو. د یاد ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د غسیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی کنه. خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک چا سره غراض نه وایي. خو پکا دومره دی چې هغه په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کړي وایي سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیگونه پخوی او میرا کوي او ساتری کوي او بیرته چی هغه درې سي خل چې دي څلور سو کې درې سي خلک نه دروغري
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې د ازل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ خو د وایي خوشاله دی چې په سګنی اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سر د کلونو قبیله وشخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه
تقریبا داسې وښیي چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځای چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوی د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دی وای افغان دولت ته د یاد ولسوالیو د برتنیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګوي د ټولو هغو سیمو د بیانولو پلانونه بشپړ شوي چې د محل د وسلوالو طالبانو په واقع دي د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي د وایي خلکو په پوره خوشحالۍ له ستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شېبې ونمانځلې خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی دی وایي د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي
نور بس د شکست سکوت خبرونه د دې پروګرام په دویمه نیمه کې اوریدل سي چې د بیزای سوي کورونا یو د کوچنیانو په ځنګړي ډول د شیزنس د کوونکو پر ستونزو په کې خبري کیږي دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي اوس به دا ورو چې په کابل کې نن ورسپاڼو پر کوم مسایلو لیکنی او تبصری خبري کړي دي
هیواد ورسپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی وړاندې راغلی دغه رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي همکار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوي وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي کنه په وینا یې له دې پرته د نړیوال خطر له منځه نشي تللی د ورسپانې لیکلي پاکستان ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي هشت سوپ ورسپانې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حسابونه کړي لیکوال په وینا که څه هم ظاهرا طالب د روسیې لپاره یوه تروریستي ډله ده خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان بادغیس سرپل بغلان بدخشان او کندوز ته مخه کړي د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي او اطلاع روس ورسپانې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نشي وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورت ته اشاره شوې چې په 2000 میلادي کال کې 1515 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1450 نور ماشومان ټپیان شوي دي لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه د
بیلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو، وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسنه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تروسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست نیم ساعت خبری منمو نور بستی پتسو شیبو کی پیلیج خوست دولست نیم بجیدی ده مهمو خبرونو